سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مقام او په جوشې تاسو ازادي راډیو ته وغږیست. د خبرونه لري به خبرونه ته زنګړې شوې ده چې په دغه خبرونه کې به تاسو د هغه ځوانانو کډرون پر وستنې باندې بحث ته غوږ شئ چې د افغانستان دغه کډرون وستې دي او میکروفون تاسو خبرونه کې تاسو کولی شئ چې اړیکه هم ونیسئ. خو سم خبرونه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنې وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیو او غږیزی رسنۍ هم درنګ رسنۍ کارکون کې د طالبانو د حکومت له زیاتیدونکو بندیزونو سره مخ دي. په تازه پیښه کې د طالبانو د فوډامي وزارت شاوخوا دور زوړاندې په کابل کې د ارزو خصوصي تلویزیون تړلې وو او کارکون کې هم انیولې وو. اروپای ټولنې وایي له داخلي بيزاي شو ورسندونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي. اروپای ټولنې دا خبره د چهارشنبې په ورځ د ماجرینو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خني ټویټر لیکلې. د دې ټولنې په وینا هر وګړی د خوندیتوب او خوندیکور او ژوند مستحق دی. افغانستان یو لاغ ودونه څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 10 میلیونه افغانان بیلابیل ودونو ته کډوال شوي دي. پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوي دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوي دي. دغه محکمې نن په ویلمې کې ویلي چې دغه کسان په غلا قتل سړي تختونی او نامشروع اړیکو ترونو چې په مازر کې په نادیش درو وهل شوي او له 200 تر 300 کلونو پورې په بند هم محکوم شوي دي. تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د درې خوځو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په مازر کې په درو د وهلو حکم عملي کړی وو. نړیوال بنسټونه د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولي او بیا بیا له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانو بهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې پورتورونو کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسؤلین وایي چې پرون دغلته په یوه ټرافیکي پیښه کې د یوې نجلۍ په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمانداني باندې خالد سردی له قوله ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د یو تونس ډوله موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکو مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د ورته خونړیو ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WPY د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به لکومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه په روسي شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر لیکلي چې دا پروګرام $300 میلیونه عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي تر راتلونکي شپږ میاشتې لپاره په دې باد کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. WPY د دوشنبه په ورځ په بل پوسټ کې ویلي وو چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې بل شوی په میلیونونه کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډیری دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونه روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په تاسو کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی د ادارې د دیواد په مرکزی لری غرنیو په وارو پوښل شوی سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي تر څو ماشومان او زیږون او په ورځو کې 300 اجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر درې ورځې پورې د ذخیره شوی سولري برېښنا ملاتړ هم برخمن وي. وروستای خبرم دا چې د طالبانو حکومت د ټولګټ وزارت په جمی کې په غسیمو کې چې ډیری واوري کېږي او لاملای لارې او سړکونه بندیږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خني ټویټر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې سالنګونه او مایپار په ګډون د هیواد د 23 ولایتونو په 302 ځانمنونکو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتر سړکونو څخه د واورو د پاکول پلان ترتیب کړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو زفری د سیال د اته روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې وو. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیوالې ورځې سره برابر ده، خو د هغو کډوالو چې دوی په خپله خوښه وطن پریږدي او د کار په لټه او یا هم د ښه ژوند په لټه باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي، خو په افغانستان کې بیا د دې خبرې برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولی شي په اقتصادي لحاظ باندې خپلو کورنیو ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریږدي. خو دا چې د دغې دواړو کډوالیو ترمنځ لوی توپیرونه څه دي، اولې ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار او ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. راسره په پروګرام کې مېلمانه هم شته. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ، د موضوع اړوند راسره خپل نظرونه شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 224 1501 او 00 224 1501. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی، کولای شئ همدا شیبه زنګ ووهئ، خپل نظرونه او پوښتنې سره شریک کړئ. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنځي استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دی. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. جهانی صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینی کلمه کارو، کډوالی ورته وایو، خو که چیرته دغه انګلیسی کلمه پښتو ته راوژباړو تفاوتونه یې سره بیل کړو، چې د ایمیګرنټ په سمانا، ریفیوجی په سمانا، او دغه دواړه کسان که چیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیا هم د ریفیوجی او ایمیګرنټ کلمه څنګه وي وادونو کې سیالته دا د مهاجرو موضوع دی. د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یو موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنټ ټول خلک ایا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د او به خی خدای دې مغرب بسام وي
مهرباني
ولی ولی په پښتو کې معمولا موږ او تاسو کډوال، کډوال یا مهاجر او یاده پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې کلمه مشخصه کوم، ولی هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسان او تویل کی کوم سی په خپل هیواد کې اند د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید سوي وي او شړل سوي وي، یا د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پریښي او یو بل هیواد ته پناه راوړي وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوند پاتې کېدل لپاره ترخواست ورکوي، د ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتون کوي. او ایمیګرنټس معمولا د پاکستان ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجیم دي، ولې ایمیګرنټس پړون باندې تصور ډیر څه ده، ځکه دا خلک دي چې کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډیره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې کار بازار ته ژر نسی تللای، په ټولنه کې ژر نسی مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې دادو ډلې سره جلایا کړی دی، او مثلا د سیاستوالو حسدار سره دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وکړي.
جهاني سبوس مال چې لسقوت نورسته خبري وکړه، افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانېدلی راغلي. دوی ته اوس د پناه غوښتونکو نوم دوی ورکړی دی که دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی؟ دوی په کومه کټګوري کې شامل شوي دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکي کارګر وو.
چون دا مسله په دې کې نه ده چې یو څوک مسلکي کار کولای سي نسي کولای، موضوع دا ده چې دا پروسیجر څنګه وو، یعنی دا مراحل دي، پروسیس څنګه وو، کوم شکل سوی دی، یا د قانون په لحاظ باندې دوی په کومه کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه د ریفیوجي دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان سے ټول خلک وتلی دي، یا خصوصا هغه خلک په ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله سي همغه کې راوتلي. دا ټول ریفیوجي دي یا پناه غوښتونکي دي، او اکثر هم د هغه ډول اسنادونه یې اخیستي دي چې معمولا ریفیوجي ته ورکول کېږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اکثر وي دا ویلې دي، یا د اقل په دې شکل باندې ادعا درلوده چې د دې ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی سي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه یې متفاوته وي، ولې معمولا امیګرنټس دغسې وي، لکه مثلا په جرمني ته سي یا نورو اروپایي هیوادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره، او بیا د کار لپاره، یا له ترکیې نه راځي، یا له شرقي اروپا نه. هغو ته ډېرو ته هغه ډېر د امیګرنټس کټګوري کې راځي، او معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغو هیوادونو سي جنګ ځپلي هیوادونه وي، هغو نه کوم خلک راځي، هغه معمولا ریفیوجي کټګوري کې وي، او په هغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کېږي.
جهاني صاحب، ولې هیوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت دې نه چې ریفیوجي ومني؟ ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په ډول نه ډول قانوني ډول د هیوادونو ته راغلي وي، دوی ته ولایت ورکړي نسبت دې نه چې پناه غوښتونکي دي؟
د پناه غوښتونکو په اړوند باندې خو د دې قانوني مطلقیت ته د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې، یا د نور ریفریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروستیو کلونو پورې تر سره شوی دی، بشري حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په هغه اساس یې باید ومني. او د ایمیګرنټس اړوند هغه خپله د اکثره هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي، د امریکا غوندې هیوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی شي، ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی، او همه شمولیت سي، مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډېر یو مهم فکتور ده، او بل اتمنه اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډېره پورې اقتصادي انګیزه ده، په اروپایي هیوادونه د دې په خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي جایګاه وساتي او هماغه سیم دوامداره اقتصادي وده ولري، د اړتیا لري چې د سرمایې او د نورو وسایلو تر څنګ کارینې رویم په دوامداره توګه باندې تر پخوا ښه شي. ولې داسې دا هیوادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس یې وده نه کوي، او دا مثلا تقریبا لسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې، معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي، نو دوی د کارینېرو د کموالي سره مخامخ کېږي. هر کال په سلګونو زره د دوی مسلکي کسان معمولا هغه کېږي، تقاعد کېږي، نو د هر وخت نوي کارینېرو ته ضرورت لري، او په همدې خاطر باندې دوی اړتیا لري چې دا شورتیج یا کموالی چې ده پوره کړي.
په بخښنه سره جهاني صاحب، دغه کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي، فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کېږي، خو دا نسبت هغو کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډېر معاش ورکوي، دوی ارزانه نه دي د دې هیوادونو لپاره؟
یو د څه دي مثلا یعنی ډېرې خلک هغه سیدل ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي داوا کوي دفاع کوي او طرفداري کوي هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نشو کولای چې د مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډېر اسانۍ باندې راولو نو کله دا چې د جاب مارکیټ یا دغه معمولا د کار مارکیټ کموالی ده هغه دغه پناه غوښتونکي پراکي او د پناه غوښتونکي هر څوک سره غلي دي ښه شکل باندې اکثریت کار کوي موضوع دې نه ده چې ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر یو موضوع ته ده چې دلته معمولا د کار قانون وجود لري د کارګرو قانون وجود لري او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنۍ یا یو دکان یا یو څوک استخداموي معمولا مثلا په جرمني او اتریش او فرانسې کې تر 2 لیرو کمی نشي ورکولای نو کومدي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي او بل موضوع دا چې په دینو مشخصو سکتورونو کې دا هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د نسی کولای مثلا دغه معمولا دغه پناه غوښتونکو سره دي هغه لډیرو کوم مهارتونو خبر خوردار وي او معمولا د جګړې سپنځم لري نو نسی کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیده او ضرورت لري لکه فرض کا دی انجینری په برخه کې یا کمپیوټر او ټکنالوژي په دغه برخو کې نو په هغه کې زر نسی مدغم کېدلای او بل د اروپایي هیوادونو دا ستونزه د جګړې لوجې څخه د کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده ځکه هغه کولای مثلا په قدیمیزه شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه له هند څخه له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چې د انګلیسي ژبه ده د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې مزدوي کولای اسانه دي جواب دي کار بازار هغه تقاضا او کمواله رفع کې ولی جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغه یوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم هغه زړه نه کوي ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده بل یو مسلکي کس نه شي کولای ا دې دې په لیول باندې دې دې بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه ځکه معمولا یو کال ولدې څخه زیات وخت واړي نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي همیشه ډیفیسټ موجود ده او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځم مور بشم سادات صاحب تاسو سادات صاحب تاسو هم ستړي مو شی پروګرام ته بخیر راغلی لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړی چې د پناه غوښتونکو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي یو څه توپیرونه شته او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته ولایت ترکیه او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي تاسو رده د ترکیه وضعیت په اړه باندې وایاس هلته کوم ډول افغانان دي د پناه غوښتونکو دي یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي دوی په کوم حالت کې دي ستونزې هلته څه دي
مننه سلام تاسو محترم بلمتا د فزور هم په برنامه کې ګډون لرم خبر د سیستم محترم خبر کې
صدا سپ ستاسې پاره کې ډېر زیات ستونزې ده کلیک مو موقعیت ته تغیر وکړي چې دغه مسموارو
او صحیح شو
یو میرا باندې وسخه مورو
ا موږ مخکې زموږ محترم د ملما واسان چې د څنګه په کله باندې ډېر اساس خبره وکړي خو دا د چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري هم په بخش د اقتصادي کې هم په بخش د سیاسي کې او هم په بخش د اجتماعي کې اساسي موضوع دا ده چې د تا کم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې ستاسو د کار لپاره راځي دلته ترکیه واته ول چې دغه د کار دلته په مشکله باندې پیدا کیږي خو اصلي موضوع دا ده چې بعضې که مثلا شل فیصد که د انا په حق را باندې د افغانستان چاته مثلا ورته د ځان خطره وي خو 60% د کار له امله د افغانستان نه راوځي فی الحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي
یعنی دا هغه غیر مسلکی کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي؟
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټ کار کوي، ښکاره کار کولی شي، یا کمپونو کې اوسیږي؟ د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه دقیقه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هېواد ته، نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل، نیمې بیا یې کمپو ته. کوم خلک چې راتېرېږي راځي مثلا لویو هغه ته راځي، سرحدو ته راځي، پرو ته راځي. بعضې اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ، نو هغه کوم کسان چې بیا خپل ځان حکومت ته ورکوي او بیا یو د سازمان مدرس یا د سازمان کیمیک یو جواب، نو بیا بعد هغه د بعد د شپږ میاشتو کوي چې دلته په ترکیه هېواد کې په شکل د رسمي کار وکړي. دلته مختلف بزرګان شته.
ونه د ساتات سبي غوښتنه کوم چې تاسو د ټلیفون کلام سنځشته موږ به جهاني سب تبیر ته ورشو. زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني سب که تاسو ته وایست د ترکیه یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړې دي، لوی لوی تجارتونه یې شروع کړي دي. دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګاونډي هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو ښه مارکیټ دی چې افغانانو ته ورځي سرمایه ګذاري کوي. په رښتیو کې چې ایران که معلومات خپره کړي دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه ګذاران چې هغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پناه غوښتونکي ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه ګذاران دي چې هلته تللي سرمایې په کار اچولی دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او بې ثباتي او د عدم مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او هغه نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوي، فقط هغه یو څو چینایانو، چینایي شرکتونو او کمپنیو د وروستیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه. خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی و، کابل ښار نه و، کې له هغه نه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بېرته مثلا افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله همغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال سقوط څخه مخکې په نورو باثباته هېوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سقوط څخه وروسته مثلا ایران که څه هم د پانګونې ډېر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډیری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هیوادونو کې چې دي معمولا شرایط یې تر مثلا له ترکیې او له دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارد ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو همغلته کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای، ځکه اولې تر کومه زه اطلاع لرم، ما کوم هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې. تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارد زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړې وي همغلته. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه ګذاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوې ده، له افغانستان څخه انتقال شوې ده او همغلته هغو هېوادونو ته داخله شوې ده. یعنې اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه ګذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږېږو یا جرمني کې غږېږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې چې په هغو هېوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه ګذاري کړې، ولې په ایران کې، په ترکیه کې او په همغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه دغو خلکو سرمایه یا له بل هېواد نه سرمایه راوړې ده او په همغه ځای کې سرمایه ګذاري کړې معمولا افغانانو؟ دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او په همغه هېواد کې هم دا محاسبه معمولا د مستقیمی سرمایه گذاری په نوم باندې کټګوري کې حسابېږي. معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري او
جهانی سپتل ته پاتې بوله پښتنه پیدا شه په بخنه سره. دا ځینې کسان چې اوس زی په دې هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي دوی ته دغه اقامه چې ورکوي په ځانګړې توګه په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامه په دومره روپیو د چې تاسو پای دومره سرمایه په ترکیه کې ولري یا په ایران کې دومره د دې یو کال اقامه په دومره پیسو ده امغه ویزه مو سره تمدیدیږي اقامه مو سره تمدیدیږي د ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکوي دولت ته په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه لري خو کلم چې دوی پیسې نه لري یا هلته پانګونه یا خپل تجارت بس کی لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي مکلف دي چې ووزي. کله دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واځي کې دلته چې څوک یو مسلکي کارګر راځي یا که پانګونه کوي یا که دلته د کار کوي بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسیا هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي؟
دقیقا همدا مثلا مخکې ما غوښتل چې یو باندې خبرې وکړم. دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، ډومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې سي دي. دغه یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دوی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ اسانتیا ورته برابروي. لکه د ترکیې په اړوند باندې تاسو ویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه ګذاري وکړي مثلا زه دقیق مقدار نه پوهېږم له $500,000 څخه شاید تر $1,000,000 پورې د دایمي اقامه موقتي اقامه او بیا حتی کیدلی شي مثلا د پاسپورټ او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر شي. بالاخره ورې کې اکثر افغانانو په همدې شکل باندې پانګوالو اغه اخیستې دي پاسپورټونه او اقامې د ترکیه اخیستې. همدارنګه په ډومینیکا کې معمولا $2,00,000 سرمایه گذاري باندې خلک پاسپورټونه اخیستلی سي ځینو افغانانو همدا کارونه کړي دي. مالټا کې معمولا تر $1,000,000 پورې یا په پرتګال کې په همدې شکل باندې ځینې پروسیجرونه شته. اصل کې هیوادونه د بهرنیو پانګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامه اعلانوي. نو داسې په ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده؟ دا خپله په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو پسې اړه لري. لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پوهېږم که کوم بل دغه ډول مربوطه اداره وه، یوه مېرمنه یې مسؤوله وه او یو خبره یې ما اورېدلې. هغه ویل چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو. نو وایي که څوک مثلا $1,000,000,000 هم په ایران کې سرمایه گذاري کوي حتی نشو کولای چې یو متر مربع ځمکه په هماغه باندې خرڅ کړو. د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظري سیاستونه لري، ټولنه یې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي، خلاصه نه وي، مثلا په تنوع باندې باور ونه لري، په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هماغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وي. او همدا وجه ده چې مثلا هماغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاته دي، په کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې. د دې نه وروسته ختم کم مثلا موږ وګورو یو څوک د په هند کې فرض کړه لس کاله تیر کړي، په ایران کې شل کاله تیر کړي وي، یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړی، ولی هغه ته هغه د هغې ټولنې برخه نه ګرځي. دا همدا په همدې خاطر باندې مثلا ځینې غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسې ټولنې دومره محدودې دي، دومره تاسې تنګ نظره خلک یاستئ چې تاسې په هیواد کې یو څوک لس کاله وخت هم تیر کړي تاسې د ټولنې برخه نه کیږي. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه ده، یعنی ډېر سیاستونه لري که هلته څوک یو څو کاله تیر کړي بالاخره هغه مدارک او اسناد اخلي به څوک پوښتنه نه کوي چې ته د کوم ځای یې او بالاخره له کوم ځای نه راغلی. په اروپا کې تر ډېره حده پورې یعنی هماغه قسم چې قانوني شکل باندې پروسیجر مخکې دي، ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان دي چې په جرمني کې تر څو نسله پاتې شوي، یعنی پلار یې مغلطه پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی، نیکه یې پیدا شوی، ولی مثلا هغه اصلي هیواد ترکیه وی، یعنی د اقل اصلیت د ترکیه وی، متر څو نسلونو دلته تعدید سره د ترکانو په حساب باندې برخورد کی، یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري، قسم سي ټول اسناد او مدارک دي، جرمني یا د نورو اروپایي هیوادو وي، ولې دلته بیا مثلا په مغ اندازه په امریکا کې یا کاناډا کې څوک د ټولنې برخه ګڼل کیږي، د هغوی هیوادونو کې بیا هم تبعیض موجود. البته دا تبعیض د ټولنې د محدودو خلکو لپاره ده، نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده، او دا یو واضح تفاوت ده چې باید یو څوک ورته متوجه شي. داسې د دولت پالیسي چې ده او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده، او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو فاشستي او متعصبانه تمایلات لري، او له اتباعو سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نوره دنیا کې حتی د تصور وړم نه ده. مثلا په پردو اتباعو باندې ډوډۍ مخرڅوي، پردو اتباعو میوه مخرڅوي، حتی د روغتونونو اتحادیې، د درملتونونو اتحادیې په ځینو کوچنیو ښارونو کې دغه پریکړې کړې وې چې په اتباعو باندې موږ دوا او دارونه خرڅوو. یعنی دا بیخي یو مسخره او ډېر غیر انساني دریز ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري.
مننه کور ودان تاسو بره وکړم اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې خبرونه څاړي کوونی سي زوبیا تاسو تشمیرې ویم 00 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو د ایم اوریدونکو چې په خیم غزابل ولایت د سجی د ولسوالۍ څخه تلیفون په لیکو وسلی
مدنه کور ودان ته خیزه خبرونه ته ستړی مشي مهرباني که د خبرونه موضوع اړوند څه نظر لري یا بلمرونه څه پوښتنه
مننه یو خوشو ده نن ستاسو خبرونه په منځنۍ څپه دوله سپورنی باندې خبريږي پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سي نیوای او نه ستاسو رادیو اورېدل کې نه ستاسو پر فریکونسي مې تر دوله سپورنی باندې آشنا رادیو خبره ده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه اورېدل د کوم موږ ستاسو ته یې اورېدل کې نو نن شدا پر فریکونسي باندې خبريږي او په شپه په ډول موږ په سیمه کې اورېدل کې
نه ډېر ښه خبره ده مهرباني نظر مو ورو
موږ به د مازرو یا د پانګوالو په هکله داسې نظر ورکو او یوه پوښتنه له محترم مېلمانه زخه لرو نو زموږ مازر خو په ټوله نړۍ کې تیتو پارک خپاره دي خو البته بعضې ډېر په مشکلاتو کې دي هم بله ورځ مې ډېر خو اباده سوه په ما په خیال په عماراتو کې زموږ مازر وو تللي وو هغه وویل چې موږ د بندیانو شکل لرو هېڅ شی نه رارسېږي ډېر سخت په زحمت یو ډېر په انتظار یو موږ و نورو ممالکو ته نه وړي نو دلته یو ځورونکی حالت ده نو ښه خبره دا ده چې زموږ مهاجر بېرته خپل هېواد ته راشي اوس خو دلته امن ده قراره ده مشکلات نشته څوک نه ځوروي ولو که من په تبلیغات بعضې خلک کوي دلته څوک نه ځورول کېږي نه موږ څوک لیدلی دي خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پر ګټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن ابادي ورباندې راسي او بل دلته د دوی خپل وطن ده خپل وطن خو ښه خوند کوي هر څه زه به وو جغرافیه او سمت و محیط دا ټول دوی ورسره اشنا وي نو دلته باید اسلامي عمارت هم دوی ته زمینه مساعده کړي د دې چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي نو دا به یو ښه خبره وي ځکه په پردو هېوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې مېلمانه هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت ځورول کېږي حتی زموږ داسې خلک ستاسو په هغه په قانوني ویزه او پاسپورت باندې تللی دی، هغه هم هلته ګیریږي، هغه هم هلته
توخي صاحب په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت پخوا پرتله باندې ښه دی او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایې راانتقال کړي، د دې په ځای چې په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي. مخکې میلمو ورباندې خبرې وکړې چې په دې وروستیو کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه، د خلکو برخورد تشریح کړو، چاته ډوډۍ افغان کډوال ته نه ورکول کېږي، او له دې سربېره بیا هلته په زرهاو پانګوال تللی، افغان پانګوال تللی هلته سرمایه ګذاري کوي. ساسي سیمې نه به ډېر کډوال هلته ورځي، ډېر ځوانان هلته د کار لپاره ورځي. وروستیو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه دي چې ډېر ځوانان هم د ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي. د دومره امنیتو ثبات چې تاسو یادونه کوئ، له دې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، او پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته راستانه شي؟
نو موږ چې وګورو له دې سره خو په افغانستان کې د انقلابونو وو، بس اگر دوی راغلي دي رښتیا هم حالات خو څه نه څه خامخا سره متشنج دي. پخوا هم تلو، په تیر وخت کې هم تلو، دا سینو د سوز د طالبانو په وخت کې دي. پخوا هم زموږ د سیمې خلک دلته خو اوس انسانان ډېر شو، نفوس زیات شوی، ځکه کمې دي د خلک ځي خامخا هلته اموخته شوي دي. حتی بعضې خلک د دې دپاره هم جالي چې طبیعت هم برابر دي، طبیعت سازي هم کوي، ولاد یې زه به یې ښه زده یي، نو لورې ځي. او پاتې شو پانګوال، پانګوال چې دلته نه راځي، نو دلته خو موږ چې وینو د دې دپاره ګټه زه دا خو نو بیا دي خپل په دې خپل کار باندې پیږي، موږ ته خو یې داسې دلیل نه معلومیږي. نو زما پوښتنه د میلمانه څخه هم دغه وه چې پانګوال ولې دلته نه راځي، نو هغه
جواب افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې، په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وې، خو اوس د توخي صاحب خبره امن دی، د دوی په سیمه کې آرامي ده، خو هېڅ پانګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي. سره له دې چې هلته ډېر چانسونه دي شته چې پانګوال په هغې ستونزو باندې سرمایه ګذاري وکړي، حل یې کړي او خلک لا ورته خوشحاله کېږي. جهاني صاحب له تاسې اورو.
مننه. معمولا په افغانستان کې د پانګونې په اړوند باندې تصور ډېر محدود دی، له نورې نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پانګې پانګونې په اړه خبره کوو، کېدای شي د یوې کوچنۍ هټۍ یا دوکان یا یو کوچنۍ پابریکی په اړه باندې فکر وکړو، خو په نورو نړۍ کې سرمایه ګذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې وي. د افغانستان اړوند یوه جدي ستونزه خصوصا په وروستیو درېو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په د اقتصاد له نظره چې موږ کله د امنیت خبره کوو، موږ معمولا یو څو فکټورونو ته فکر کوو. یو دا داسې قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت دریځ څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کېږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي. مثلا که موږ دوبۍ یا دغه عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوو، یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت نه راځي چې په یو ورځ کې تاته ووایي چې نن د قانون بدل شوی دی او تاسې موږ ته باید دومره مالیات او ټکس راکړي. له نورې نړۍ سره اړیکې ښې دي، مثلا که څوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هېڅ ستونزه نشته، پکې ګمرکونه او ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حده پورې کم دي. ولې افغانستان کې مثلا برعکس، اوله وار خو دا معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت ده. مثلا یو ورځې کېدلی شي په یو اندازه باندې د مالیاتو غوښتنه کوي، بله ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیرو حتی کېدلی شي شي خو امیر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغییر شي، ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم، زه باید په دې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هېواد کرنسي مثلا ثابته ده، د دې هېواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات نه راځي، یا دومره مثلا په یو ورځ کې ډېر د تغیرات نه راځي، له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې تر څنګ مثلا په بازار کې د دغه شی چې دی وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راوروسته د بیکاري او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. او ستاسو کوم ارکان چې دی یو ان ډی پی لخوا خپاره شوي و، په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطې دی لاندې دي. دغه معنا چې د ورځې په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري، یا $2 نه البته تر 200 افغانۍ کم کیږي. دا به معنا چې هلته د خلکو د خرید توانایم ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یوه کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یوه کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغه سې هیواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کې، په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري، ډېر زیاتې خرید قدرت لري، تکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پراته وي. کولای شي یو جې پانګونه وکړي، ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچنی کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچنی پانګونه ته اړتیا ده، معمولا پانګونه ور باندې شوی دي. او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد تیم تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته که هر څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هېواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هېواد یې لس سره یا اته سره اقتصادي رشد لري، نو دا بدې معنی باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر هم بې ثباته ده او هم مثلا منفي و. مثلا په تېرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دا غو دین نور دلایل دي چې یو پنګوال نست په افغانستان کې پنګونه وکړي.
یعنی یوازې امنیت نه ده، که چېرته موږ یوازې د شرکه او چې جګړه نه وي، په هغه هیات کې اتمان باید خلک سرمایه گذاری وکړي. هله د چتو خې خپل جواب تر لاسه کړی وي. بل اړیدون کړه سره د نو مرته وخت لکم سره وړي کني ولې ستړی مشي قری صاحب؟ په خیر راغلی خبرونې ته. له ډېرې مودې وروسته موږ غواړو مهرباني قری صاحب، که څه تبصره لري یا که څه پوښتنه.
او خوري تم ستړی مشي، سلامونه تاسو تاسو درانه معلومات اوریدونکو ته کار کوم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم سلام، ستړی مشي، مهرباني.
خبره خدای شته خوري کی چې بل یو دلته په وطن کې لازمور د مهاجر سره لازمور مهاجر چې د ایران او د پاکستان راځي، اول داخل ګوزمور سره باوجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده، د خلکو که ایران دی که پاکستان دی نو خلانا زموږ سره لري دي، همدغه حدود دغه مراد نه سو. یعنی هر څومره بي عزتي چې وګرځي نن مهاجر نړیواله ورځ او په دې تکلیف او فجې زمو ته باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی، نو دا خلک زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلوده هغه مراد نه کړ، تر نن هم نه مراد دی. دا و شی هم نشي، قانوني هم نشي، بیا قانون هم نشي. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مو نشي، هر مملکت ته غیر قانوني ورځي بیا مونې شي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دوی وایي چې موږ په څلویښتو ممالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو، دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خوا ضعیف دی، بیکاري پشتې ډېره دا باید دوی ومني، موږ یې منو، فقر پشتې ډېر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي، اګر چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، متاسفانه باید پېژندل شوي وای، خو نه سوه. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګرۍ پشتې لري، د هغو ممالکو سره باید وغږېږي تر څو چې دغه زموږ بېچاره مهاجر نه په سیندونو کې غرق شي او نه په قچاقي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بې عزته شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې دا مهاجر قانوني شي. دا خو یو دومه خبره دا ده. دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوې. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کړي، افغانۍ 300 دی پیدا کړي، خو مقصد و بل مملکت ته جنیږي. دا د بې عزتۍ ژوند یې بالا پر ځان نه مني، ډېره بې عزتي افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګه بلکې په خارج کې پانګونه کړې ده، هغه بعضې وخت زړه ښه کوي چې راشي او بعضې وخت زړه نه ښه کوي چې راشي. ولې په دې باندې خبره په یوه امنیت کې نه ده؟ دلته خوري هغه پانګوال چې هلته تللی دي، هلته اولادو ته د کار زمینه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمینه مساعده ده. که چیرې مسؤولین د امارت اسلامي پانګوال غواړي، اول د دوی و نورو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمینه د تعلیم مساعده کړي. او هغه دا بعضي قوانین چې اوس دوی وضع کوي، په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلام یو نوکې نرمښت راولي، بیا نو پانګوال هم زړه ښه کوي، د پانګوال کورنۍ هم زړه ښه کوي، بیا راځي.
مننه کورودان. له تفسیری نه مو څه پوښتنه کولای مېلمه نشته، مهرباني وکړئ.
تشکر، پوښتنه نه درم، خپل نظر مې ورکړئ. خیر اوسې.
ډېره مننه کورودان. قری صاحب چې اړیکه مو نیولې وه، ژوندی اوسې. ساده صاحب، که تاسې ته راشم، تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست، دوی هلته زیاتره سرمایه ګذاري کړې ده. کوم کسانو چې سرمایه ګذاري کړې ده بېرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکوي که نه؟
مننه. دلته خو ګورئ، تقریبا د ترکیې هېواد چې زموږ تاسې موږ به باید خپل وطن نه اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن یې تقریبا 40 کاله کېږي چې د افغانستان نه افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هېواد کې کوي. دا تر اوسه خبر اساسی موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسې تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري، فلحال لپاره دلته کورونه، دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي. دا اوس رسمي وظیفه لري که هغه مثلا په دفاعي بش یا په ملکي کې ساحه کې. نو دا کار دلته شته، خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هېواد ته، د 30% نه 10% بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي، د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي، په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري، که هغه په قانوني لارو تللي دي، که هغه په غیر قانوني لارو تللي، په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي، بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترم، خبره اساسی موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کال وصول کنه چې د فعلی حکومت راغلی په افغانستان کې، نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هېواد ته، موږ تاسې افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی، حتی چې همکاري نه کوي. دلته غواړي چې دا خلک په شکل مخفي دا غواړي چې راولي بیرته خپل وطن ته، ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي، د خلکو جامعه باید ټول آگاه شي دلته ورته وای چې زمنګ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته ارزه چې ما دا مهاجرین راولګ خپل وطن ته اساسي موضوع دلته ده دلته غواړي چې
د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت ترکیه کې سفارت وای چې تاسو کولای شئ د افغان کډوال په افغانستان ته ریپورت کړی هغه ورته وای چې امنیت د سولې د خبره نشته خو د افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي
bale خلف یسدا اساسي موضوع همدغه ده په الحاله لپاره چې دلته مثلا وای شي راسي خپل وطن ته منګه نور مهاجرت نه مونږ بار خپل وطن آباد کو خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخیم ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي زموږ تاسو افغانان پوه چې دلته ما امنیت ما صبر ما ازادي ما د اجتماع په حق را باندې ما ته تضمین شي چې دلته افغانان کا هغه کم کمشتان وی کا غیر مشران که مهاجر کنه نه باندې غړي ترکیه ته دا ټول ورځي اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې نظام نشته څلور کاله یو نظام می شپږ کاله بس بل نفر راځي دا نظام وخت باندې یو شي هر څه موږ تاسو خراب شي در په در سیلا مهاجرت زمينه لا هم دیږي او فل حال لپاره بدبخت نه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوی کال تقریبا شپږ کاله دی لکه چې ورته پاتې دي نو تاسو به وګورئ چې مهاجرت ل افغانستان نه څومره بزرها او بزرها خلق به ځوانان به ل افغانستان نه راوځي په الحال لپاره کوم معلومات چې مونږ لرو او دا کوم خلک زنګور موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو دی اوس صدات صاحب درسته وريدون کې به مرا وخلو نو مراته وخلې د کوم ځای مړي کې نیول ول لطفا لاندې خبرې وکړي
السلام علیکم تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار روان ساتو
وسه بستړې وشي له هلمند په خیر راغلي نظر دې لنډه ورو رباني
ډیر زیات مننه کوم دلته ډیر مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکار دي په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک زیات دته چې دلته د تریاکو کښت کار کوي دلته د پاکستاني طالبان په سیمه کې یا د حکومت چې دلته نسته هغه سیمه کې ډیر اندازه تریاک کوي چې زموږ د سیمې ډیر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخنیواله
یعنی ستا هدف دا ده چې په خاچ په هلمند کې کم د ککنارو تریاکو کښت کې ده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوخته دي او همدا ځوانان چې دلته په هلمند کې کول ته هم دې کار پسې دي
بالکل و اوس پاکستان ته ډېر ځوانان دي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دا ککنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي نو اوس پاکستان ته په ځان دي هلته د هر شمو زدري ولويږي ځکه چې زما د قرض وکړلې او په تنظیم شپو کې اتیا زره پاکستاني کارلري ګټي دي ځکه ډیر ګټه کوي
دا ځوان چې بیا ځي خپل څومره موتات کیږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
مطلب دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کوي جوړي دوی خپل ور باندې موتات کیږي
یا دا کوم مطلب کیږي نه دا دا که دې سال زه خپل یعنی چې زه په کوکنارو کې زه پیژنم زه د خدمتونه په اجازه چې موږ کارو یعنی نو زه کوم چې ماته څو هم کوم د چې موږ په کورن کې څوک ماته څو نه دی دا خو اله خبره ده چې یو څوک کوي نو بس دا په ماته کېږي ا څوک چې یو نشاونه کې پښت خو نه ماته کېږي ولې خو موږ هم په نظر اخو یو چې دا ډیر تعاون لري نو خو ما څه کړو ټول وې لاس نه ورونیت کوو
من نه کور دی ودان ژوند دی اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني صاحب کتا ستر شما پوس محل کې کده شي په نړۍ کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسان وي په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپا هوادونو کې کده شي نوي خو په ګوندې هوادونو کې دي په افغانستان کې سره دې چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډيري کې حالت بیت نفوس کمخت نشته دا کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غا نسل ډیریږي البته د وظیفې مارکیټ هم نشته دا کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزښت شي زده کړم په سیستم برابرې نه دي په دغه ټول شرایط په پام کې نیول سره که څنګه غوې په افغانستان کې یا افغانستان ټول نه ځوانه ټول نه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا دغه نه پخوا وختونه کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي دغه نه وروسته یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبور ولای شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې یو ګډونوال نظر درلود
پښتنې یو جدي او بنیادی ستونزه دی افغان ماجرو فاړون باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا غونډو یوادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیو افغان ماجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه وادونو کې یا سیمې په وادونو کې ان تاسو فرض کړئ یو څو وخت مخکې ایران دی ایران په پله کې دی افغان ماجرو دی وژلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه یم ولی دغه چلند هرگز دی اروپایي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو بل قوي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی اغه دی یو غریب یوادم سی یو حکومت ولري او ډیپلوماسي ولري او غږی تر نورو ورسیږي دا کار سره نسی کېدلای بدبختی دا سی په افغانستان کې استونزه ده دا اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی هغه دغه دی کارګرو تګ راتګو دا مسایل ډیر اسانه کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپای هیوادونو سره وسیم لري د ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په پام دي شکل باندې یو قرارداد امضا کړی سي مسلکي کارګر ورلګي او د په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورت کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به ورسره بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سره افغانستان سره لري د افغانستان ته اړوي نو یو ډېر جدي مسله خپل پام دی هغه کې د ډیپلوماسي کې د حکومت کې د اوسنوي حکیمانو کې ده او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سمال د لورې داده چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي همدغه 8 میلیون افغانان سړي باندې دی په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي او همدا سیمه او تاسو دې افغاني او ثبات لري همدا سیمه او تاسو دې قدرت لرو ستروس کورن صادره واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماریا خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روان دي یو غټ نقش هم دا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې د افغانستان ته راليږي او هر کس معمولا په اروپا او امریکانه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لګي په دې شکل باندې خلجي وادو کې د پنورو وادونو کې معمولا کاري نیرو لرل دي او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ غټ دا د دې د لامل کیږي چې سریغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هند او بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګه ایران ترکیه نو خو زما په نظر باندې کچيري موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرلای شو او هم وکولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ شو د کار او خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده ده کایو بل اروپای ژبه او سره زده کړل شي یو څه خپل کار په مسلکي شکل باندې مختایو سی او شادنامه او سرټیفیکیشن ولري کېدل شي وتوانيږي په قانوني شکل باندې هغه اروپای هیوادو ته لاړ شي چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مر سره ګډون وکړو او ریدون کوله تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
قربان اسفوج ما يستوري تنهاي الله والله للي يرمي واللي نرازي الله زي الله واللي نرازي زما جانا جانا وري فرما قبل كبارا بارا فروتيوم فذكر داسي زشيوم زشيوم نوالاي غبولا داسي زشيوم زشيوم بس دمور فلار خدمت مي كريوان داغسي توكي خالارا كريوان زخم خاص تزر فرصد لرم شيخان رم شيخان دمراتو بكزي شم شيخان شم شيخان